درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې خبرونه کې هر کله کو په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان ملتیا کوي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. سالم احمد سالی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. ایران وایي چې وینزویلا ته به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1550 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 3 تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکاري غوښتنه وکړه.
وزنی هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه متره فون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل ته تیر ځله پریوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,550 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوږیاني نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تورستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او نه نور ټپیان کړي دي چې په وجل شو کې د عباس او ادریس په نومونو دوه تنه سر ګروپان هم شامل دي. د وجل شو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخوا نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل شوي.
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قمندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تېره شپه په باشند کلي کې وژل شوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه اونیز کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کښتۍ هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتیو سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ سي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ 40 کلن تور پوستې کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یکشنبه په سوچ ویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډۍ جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس لکبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنند روسي په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د ورسله هغه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالت وتلې چې د کورونا وایرس پیښې پکې او شتره رسیدلې وي. په روسي کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس سخت سوي او له عملی نږدې 4200 کسان مړ سوي دي. د غرس په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتون پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل سول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وباوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. لبل خو د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوش شي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رای اخیستو لپاره ور وپیژنې. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکړې که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا بم واوري چې د مشانو جرګې د لومړي مرسیال محمد عالم زدیار غواړي چې د زوی سالم زدیار وژونکي اعدام شي. ښاغلی زدیار د سالم زدیار د وژل کېدو په درېیمه کلیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي د یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غو اندېښنې هم درسره شریکوي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه په دوهمه نمایي کې 219 پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ده. اوس د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د خبرې د دې وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشي شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکرات او د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکرات او د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي کیږي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر باندې کې لیکلي د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لای هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداري ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو څو میاشتو کې درې ځل ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې.
تر راتلونکو څو ورځو خپله کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکي کې بیا دا کار وکړي، ولسی جرګه باید تالار ته پرېنږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به سلب صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتباره اعلان کړي.
خو ښکاري چې ولسی جرګه د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړ کې خالی نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د معالفه کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پریکړه کوو. موږ به له حکومت وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، معینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جالب بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال:
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه ونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او مصالحی علی شورا رئیس عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کې تونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي
رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کې دی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حمله وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. له دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سارنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سارنوالی چې کله د کابل د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وزندولی او د مستقیمی ادعا او غږیز مکالمی سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د ډزو حکم پکې خودل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوی او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغه پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښوه، که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم، خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې هکله د دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوې او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوې او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې 100 کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بېطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو موږ غږله آزادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس په هم ورشو خوست دغلته غنمو یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړې ده او خلک ویره لري چې د غنمو حاصلات به یې کم شي. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د خوست په هغه سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره ترې شرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخی په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فنی کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سږکال د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه وو، خلک زړه ته خوشبور وو، پاکو متاسفانه چې بارانونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول، نو د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت څه فکر کوم چې د 50% پورې زیات لري تیر کال په نسبت د ګالې د وزنه طبيعي فاتونه او د متوتر بارنه چې په دې کې بیا سرخی او سیاکت مرزونه پیدا شول.
د شیرعلی په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګری کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. دای زیاتوي
پنځه جربه منځکه زه په کچخیلو کې لرم، حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي و کم و. علت یې دا و چې دولت موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایي روکړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکړي دي، نه روغلي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو ده چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بلدوری ته د کرنې د برخې فنی او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلای کیږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دا دی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یدیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره لدې چې 250,000 هکتار کرنیزه للمي او اوبیزه ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلې د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نوري وسم زو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې په ښار کې غلاوی او شوکی زیاتې شوې دي. دوی وایي د نامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسکي. په اړه یې د سحر ګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه ښار کې پرڼا ورځ غلاوی او شکماری زیاتې شوې چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوې ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دې پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دې خپل تدابیر ګړندی کړي.
محمود ایم لنګرار ولایت ها جلال آباد خار ها دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولي د دې د وجې د کوسو کې غلاګانې سخت ډېری شوې دي او د هبل ورځم د زمون کو د کوسي سر کې پرانا ورځ مانی څلور کسرات دیو کسنه تاو شو لو نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل نو کوم نظم کو سنه د دې مخاوني سي.
امید ایم د جلال آباد خار څخه د کانتي حکومت را مستقله د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپو ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. امدا یو څو ځوانانه پیدا شوي په دې ښار کې چې د خلک چې د پرانا ورځ باندې ودرایي او د چاکو فنچې په زور باندې چې دی د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي، د جبو ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤولین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس دغسې موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دغسې نور دغه قضیې نور سټر ته راکښته کړي او موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو، موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره ښه همکاري کوي، په وخت سامان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر خلاص راوړلی یو. لرو تاسو باندې دلې چې موږ په ملابېل برخو کې بجلی جرمونو سره د مبارزې مدیریت د تروریزم مدیریت په دې کې موږ یو سلو واتیا تنه په دې تیرو درېو میاشتو کې د بېلابېل جرمونو په تور نیولی و چې دا د غصب په اختطاف او داسې نورو قضیو کې و چې دا موږ رسمه عدلي او قضایي ارګانو ته موږ وروسپارل.
دا یادونې وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنی سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس شمیرې تر 6,000,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایروس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لږ راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولای سي د اړتیا وړ موادو اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولای سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو د نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر یو دیرشمه څه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایروس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ستون کوي میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو را پته ماس کیم لزر مو دا غدی د کورونا وایرس له عمل کو ګورو در ډیر برت د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وسو یعنی ډیر خلک هم نیولې دي نو زه وایم چې بچ کورونا چې دې مو ونی سو اما په هوا یې بچ مو زه هغه تور کو کا اطراف کې دي د کورونا له عمل نه دي خبر نو اما په هوا یم ډیر مهم دی او بل کورونا دا هم غټ سپرم کړی ده چې اجي شان هم ډیر پورته شوی دي نو د غریب خلکو واسطه پر شي دي لمن هم زموږ شروالۍ په دې کې زه ګراپ مو ګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام در سره کړی دی نو باچې کورونا هم چې دیونی سو د ټول هیواد واسطه نه دا پیغام دی چې کورونا چې دیونی سي او شان هم ټیټ نرخ ته سي و سلام
من له سو شپه دغه کسمالې مين ته نومې ورکړ شي په دشتګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشغار کړ غاټ وکړه، هر خوا ته مریضي وکړې، حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی مونږ ته اطمینانیه. دوی ویلې چې مونږ هغه مکتوب کار کړی دی. خو یو اصطلاح ده، وایي دریخ کشته کن ودت هفته افغان. نو اوس ریاست جمهوري پورې خو زمونږ چې هغه وانهورې، مونږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاصب غاصب په ضد د شعار نه ورکوي. سفر برکت در کې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
موږ مټوانو خبرې کوو، مټوانان یو، دغه نالت کوچي نه ډېر په عذاب یو. دا د زابل پولاد کې کاله تجربه دی. دا هلته ده لوړ بندې جوړ ده په ناورا کښې، په مټو بندې ورونه کو کاکونه کو بندې، بیا مټر ودارې، بیا مټوان ور وخېږي هلته پورته، بیا زر افغانۍ د مټو نظر یې وخت، یو نیم زر یې وخت چې دا خري بس په زه په وایلو په ټکولو بندې ورونه کو د خدای زر مټې راوړي دي. او نو په ستا کښې دننه نه اوس چې در بندې وي ورونه کو غواړو چې دا د ازادۍ ربیو د ډېر دغه پیغام وړو چارواکو ته